بجې شوې مخکې دې چې دې بحث ته ور ورسیږي پام وکړی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کنفرانس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې برید شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک وویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تریتم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پولي خمپري په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د دې برید له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیلېدو لپاره د نوي نړیوال چوکاټ وړاندیز وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتوني بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
قدر من اوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قربې يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډه تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار د شنبه پورې په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناسه کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسو کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
خو د ښاغلي مهیب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وه چې د نورو سیاسیونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسه به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه. درنو ملمنو خر اخلاص خغله وقات کپسر کې راته وې چې د افغانستان د سولې پاړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و. دا غونډه له نور هغه سره څه توپیر لري؟
بله، لکه څنګه چې په مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ به کېږي، دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبان ته بلنه ورکړل شوې ده او تر اوسه اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي. په هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښيي. او د مسکو غونډه چې اجنډا یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دې کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډا مشخصه نه ده. او مسکو اصلا بې ضرورته یو اقدام وکړ چې وروسته چې بند راغلي دي مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال دا معلوم نه دي چې په کوم حد کې به څوک په کې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه
قاضي صاحب دغه اقدام نه مثلا بې موقعي اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خاص په خپل خط کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغه نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم ده، سیمه ییز هیواد چین هم ده، سیمه ییز هیواد هندوستان هم ده، هندو ییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړه چې موږ به دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هغهاتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي. نو دا مسله په دې کې ده، دا د مسکل هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړ او یو مزاحمت او مشروطیت یې پیدا کړ. د دې نوبت به هم تېر شي، اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هېوادونو په اشتراک او نظارت به دایرېږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کیږي. دا هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسیږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب تاسې هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل
فصله احترام و سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته تاکي کولو او اورېدونکو ته څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل په ځای تحلیل دی، او زه به دا هم ورسره اضافه کړم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت و بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدا موضوع ټولیزه توګه باندې حل نه شي، نو دې د پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکشته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، ولې چې دې اور بیا مسکو پورې او چیچنیا پورې او دغه پورې هم ور رسیږي، نو دوی علاقمند دي چې دغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعات و هغه ته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معناداره نه وه، مګر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفی صاحب، ستاسې په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسې دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه به ستاسې په نظر مهمه ده. د ترکیې غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغېزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د مسکو غونډه هېڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ او تاسې واورېده، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجې د خواهم آئندہ دے پارا دے حل پا خاطر باندے ملگرو ملتو تا سپارل کی گیا سپارل شوی دا او ملگرو ملتو کی خصوصا دے امنیت پا شورا کے ماسکاو او چین دیر قوی گواندیان پا دے منطقہ کے دے افغانستان دی چکا دوی ہو کرونے کی وہ اتفاق نظر پا امنیت شورا کے دے افغانستان دے موضوع دے حل دے پارا ونه لري یا مخالفت ولري نو هغه پریکړه نه نیول کیږي. په دې لحاظ باندې ماسکاو ځان ته هم معلومات ولري په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی اهمیت لري. اما د غونډه یې یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري مګر هغوی ته دی امیت وال دی. او ترکیه راغلو ترکیه خود ناتو غړی هم ده او مورد د اعتماد دی ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده او یو قوي اسلامي مملکت هم ده چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به مؤثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستان له هم غږیدای.
بله صفه صاحب زما پوښتنه دا و چې دغه په دوحه کې د سولې روانې خبرې د خو اغیزمنې کړې که څنګه؟
هغه فکر کوم چې دوحه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنی صلح موږ غواړو چټک کولو ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی نه دا چې دوها سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي. دا مفهوم پکې نشته او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
ښاغلی وقت تاسې هم په همدې نظریه آیا فکر نه کوئ چې داسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي نو ځکه اوس د ترکیې غونډه رابولي او د ترکیې کې غونډه جوړیږي؟
دوحې خبره خو داسې نتایج چې مطلوب و هغه ور نه کول. او بلې خواځنې د ترکیې خارجه وزیر د روسیې خارجه وزیر دی هم دوحې ته سفر وکړ قطر ته. اولته د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړه او هغوی تقدیر وکړه تشکر یې وکړ او دا مسله د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې دی دا انتقالیږي ترکیې ته. او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی اساسي قانون ارزونه ده او انتقالي حکومت دی هلته به تصمیم نیول کېږي نه دا چې صرف مشوره وه تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به جیګه سطحه باندې اتل تلیږي. او د ماسکو غونډه ماسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه لیکن بلنه ورکړې وه. نو دا یو زمینه دپاره دا یو مشورتي غونډه ده او دا نه ده معلومه چې حکم حق دی څوک پکې برخه اخلي. نو د ماسکو غونډې نه البته هم تېر شي دا مې نه راده. خو د ترکیې غونډه چې ماسکو هم په امریکې ویل ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غړی دی نو راځي چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه په امریکه کې حضور لري او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت صاحب د ترکیې په غونډه کې ګاونډي هیوادونه او ملګري ملتونه هم را شریک شوي دي دا څومره اغیز لري چې د په افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د ګاونډي هیوادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت؟
خو دوی باید چې من سره هغه مفتنۍ پالیسي هغه شکل باندې پای ته ورسېدل او په دې کې جدیت او قاطعیت من سره هغه چې د افغانستان مسله د امریکایي مصروفه کړې ده ټوله دنیا یې متاثره کړې ده دا په یو مسالمتامیزه شکل داسې پای ته ورسېږي چې د افغانستان کې جنګي دواړه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حده او بیا دا نظام مقدمه وي دی او بل نظام دپاره چې هغه باندې بیا کنفرانسونه کېږي بیا به خبرې کېږي بیا به په دې باندې ارزونه کېږي. نو بنا ان د مهمه د ترکیه غونډه ده او روسانو هم د ترکیه د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر هلته په دوحه کې کنفرانس درلودلې هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی په مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مسکو پر حیثیت رابطه کولو او د پر حیثیت تصویب کولو دا تثبیت دی مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب بودیر صاحب وویل مګر انداز کېږي نه نور سیمه ییز هیوادونه چې هند دی خپله ترکیه به په دې کې شامله وه
د ملګرو ملتونو شاملېدل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي
خو دغه نور هڅو چې نتیجه ورنکړله اور بند سر پریگ دا اور جن الافغانی مذاکرات پی بس حد کی شروع شی شاگا نتیجہ ورکی خود ان الافغانی مذاکرات و متکیوی فدوا ہم شنو دا یا اور جن یا اور کم اور بل دا بندیان آزاد اول بندیان آزاد اول کی خود ایک برجستا قدم افغانستان جمهوری شا سوگانی و چکتی چو بندی دا رو سو بندیان آزاد شن فاقیر نتیجہ ورنکلا هغه وخت چې د غلام مجاهد ما یادې لالبله وی چې کله دغه پنځه زره آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی دا د امریکا او ملت متحد ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هېوادونه به چې برخه لري او نهایي مرجع ده نو چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کوي دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مصروفیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت حضور په واسطه د غنور خبرې مو سره تړلې دي امنیت معیشت اقامت قناعت رضایت نو ځکه خو ډېره خبره ده چې طالبان په مسلې کې قناعت او رضایت ولري او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې ځای کار پر سر شي او هغه منتج کېږي دوی ته چې افغاني ټولنه بل پاتې وربند ولري او دغه اساسي قانون ولري چې طالبان به قناعت ولرم وي او دغه نظام ولري چې طالبان به حضور ولري
مننه صافي صاحب ستاسو په نظر باندې د ترکیه غونډه به ډیره چا په ګټه وي د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه او دغه شان ښاغلي وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا سشته چې باید تعدیل شي
مهرباني خبر خدا ده چې اصلا امریکای چې د ترکیه هیواد پیشنهاد کړی هغوی هم منلی چې دلته دا مجلس نیول کېږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي علت یې دا ده چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري جګړې کړې دي اوس هم وسایل لري که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي غواړي نه منطقېږي غوږونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغورڅېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیه ده دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وګورڅېږي او امریکا خپله هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی، فکر کوي چې آئنده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دا یې په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی وشي چې ځان وساتي. هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منل چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آینده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي. دا اهمیت په همدغه کې دی، او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتروسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي. نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه را وباسي او جوړی به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایی به
بله مننه. ښاغلی وقات، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کېږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پورې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوئ چې د دغو دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوالو باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکی باید وي او که نه مثلا مطرح سیاسي څېرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان پکې ګډون کوي او حکومتي چارواکي، دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه دی؟
او په مهمه دا ده دولت دی ابل د ځان سره سیاسي خلک مدني شورا نمایندگان د خود نمایندگان د ځان سره واخلي. مهم خبره ده چې صلاحیت که چا سره ده، د ځن بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پرېکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده. نو باصلاحیته مرجع چې دواړه خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د تر دې غونډې ته ویشي او مطرحې چوری ویشي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړه خوا جرګې چې بحثونه کېږي هغې کې د مشرفي کردار ادا کړي، او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکول شي.
ډېره مننه وقت صاحب. صافی صاحب، یوه پوښتنه، وروستۍ پوښتنه هغه دا چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغو غونډو چې را روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې دا د څو لسیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یوه پایښتي سوله په دغه هېواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي؟
مهرباني، خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه جګړو انسان وژنو کې تیر شول، دا اوس هم ډېر بد حال د جګړو د افغانستان په خلکو روان دی چې ژوند پې په خلکو تریخ کړی دی او په تېښته باندې لګیا دي. نو دا مجلسونه په دې ښه دي چې دوی یوارې خپل دي او بل نظریات په دوها کې د میاشتو راهیسې که کالم پکی تیر شو پی بلد دی، اوز گواری که اگه لب و لباب دی طول و طرفو پی دی مجالسو که خصوصا دی ترکی پا مجلس که دی نظام پا بارا که چه اساسی قانون بارا که رجی جی دا ورطا مهم دی که فیصله و کی، او دا چه چوب پا ماسکو که اشتراکی و څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح دی. حکومت خو ویلي دي چې مونږ ګورو که طالبانو چې تر اوسه مونږ ته راغږېدل د هغو د جملې نه خپل حیات راولېږه نو مونږ به هم د مصالحې د شورا چې حیات ورلېږلی د مونږ نه خلک ټاکو چې دلته به ورځي او کلي خبرې به کوي چې یو بل سره بلد دي او که نه وي اشخاصو بیا به همغه وخت پرې باندې فیصله کوو. مګر په ټوله کې زه خپله شخصا خوشبین ورته ښکارم چې دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزه دې افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغې ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې سر لاس ورکړي او خپل وطن او خلک یې د وطن نور د وژلو ورانګولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او باامن افغانستان پکې.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننی بحث همدومره و. له تاسو دواړو څخه مننه کوم.